احمد شبریم د سړي رډو د سات خبرونه کې ستاسو قربه په دې خبرونه کې ترکیه ته د طالبانو د جګپوري پلاوی سفر څارو مخکې تر دې چې خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه سرچینې وایي د طالبانو وسلوال په ننګرهار کې د کلید رادیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیرزی او خبریال جان آغا سالی نیولی دي. دغه با خبر سرچینو د امنیتي ملزات ولا کبله د نوم نشوولو په شرط ازادي رډو ته ویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بلخوا بلی سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. تر دې مخکې تېر اکشن به په غزنی کې د باختر دولتي اژانسیو خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای عبدالی په داسې تور چې د هغه په خبریالي پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه تحقیقات روان دي. په بل خبر کې د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وای طالبان د نن او ځوانانو راډیوګانو خپرونو ته بیرته اجازه ورکړه. د غدوی راډیوګانې د همیشه بهار راډیو تلویزیون په انګړ کې وي، خو طالبانو خپله د همیشه بهار راډیو تلویزیون خپرونو ته چې د سمري پر لسمه یې بندې کړې اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورسنیو یا 500 سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات په دې باب ازادي راډیو ته وویل
نن د جمعې ورځ به دوی خپل تمرینات پیل کړي. د لوبو تر ورځو پورې به دوی خپل تمرینات ترسره کړي او بیا به د اګست میاشتې یعنی د همدې میاشتې په 2 څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټه باندې د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالي ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبه پر سریلانکا ته روانه شوه او دغه مسابقه هلته د افغانستان په قربه توپ کیشي. د افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلو ورځ سیالیو لړۍ ګټلې وه. ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پایلوبې په پړاو کې د قربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. تر دې مخکې افغانستان په دغو سیالیو کې خپل لوبه د چک جمهوریت په وړاندې 4-4 او د موزمبیق په وړاندې 2-2 مساوي کړې وه. تایلند په اسیا کې د فوتسال جام سیالیو په درجه بندی کې 4 او افغانستان 12 مقام لري. په ایران کې 15 امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي په تهران کې له ایون زندان نه یو نامعلوم هوټل ته انتقال شوی دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. دغه امریکایي وګړي پرون پنځشنبه د تهران او واشنگتن ترمن د 2 میاشتو پر مهال د تړلو دروازو تر شا له مذاکراتو وروسته لیشتول شوی دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو جګپوړی پلاوی په ترکیه کې دی او وایي چې افغانستان د پانګونې د راجلبولو هڅې کوي. په دې تړاو مو د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر اخیستی.
اوانی خود خارجیانو په مخ کې زیات دي. افغانستان اوس مهال د بینلی سیف سیستم څخه بهر پاتې دي.
ترکیه ته د طالبانو د سفر په ترڅ کې د طالبانو د پلاوی مشر ملا برادر له ترکی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې. یو کډوال ازادي راډیو ته وویل
دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي. په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری.
د افغانستان د مقتدر روشزو د غورځنګ په نوم ډلې په پټه اعتراض کړی. څنګه اعتراض وړاندې به په خبرونه کې واوري. دا به هم واوري چې په کندوز کې بڼوال د بادامو له حاصلاتو شکایت لري.
نسبت پروسه کال نه سکالې بادام حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر ترکیه ته د سفر پر مهال د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. طالبان وای په دې کتنه کې په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو او نورو مسایلو په باب خبري شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د دې کتنې خبر ورکړي خو ویلي نه دي چې پر کومو مسایلو بحث شوی. په همدې حال کې په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وای په وروستیو کې د ترکیه د امنیتي ځواکونو لخوا ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې
په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وایي د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځنګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو کوي چې د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته د رسیدو په نیت ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي، آزادانه تګ راتګ نسي کولای. پولیس یې په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پوښتنې ګروېژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي یې. د ترکیې سرحدونو کې هم د دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسي راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې یې ماتوي، بیا یې ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي، په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. ولا که دومره ظلم څوک کوي لګدد چې افغانانو سره کوي، مخکې مې نه باور کوله، اوس مې په خپلو سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی. دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته، چا بل وطن خوښ دی.
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو دا وضاحت نه دی ورکړی چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرنجونو او شوزو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
د طالبانو پلاوی د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ترکیه کې دی. طالبان وایي چې دوی غواړي ترکی سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا موضوع می پرون ماشام د اساری پڅپو کې پروګرام کې د اقتصادي چارو له کارپو آزرخ شافیزی سره شریک کړه. دوی وویل چې نن جمعه د طالبانو د پلاوی او ترکی سوداګرو غونډه ده، په دې کې به معلومه شي چې دا سوداګر د طالبانو پلاوی ته څه وایي. په دې اړه نور تفصیل له ښاغلي حافظی څخه.
اوس یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخواست کار کوي، لکه 777 یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي. هغه په افغانستان کې دا کجکی بند جوړ کړی دی، هغه رغونې دي، بیرته له سره توربینونه یې بدل کړي دي او دا ساحد کپاسیټي دی بند زیات کړی دی. تقریبا 100 میلیون متر مکعب اوبه زیات کې ځای یوس. دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه هیئت کې شتون لري او دوی سره هلې ځلې کوي چې یو څه وکړي. ولې دا اساسی مشکلات کم چې دي تاسو پی کوی چې دا اقتصادي وده لپاره یو سیاسي مناسب بستر ضرورت ده او نور ترکان به نه پیژنم. سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي دي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کې کوي. ولی افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي، د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي. خو کوم پیسې عمل ته دي، کاروبار عمل ته دي، کارخانې عمل ته دي، باید کار وکړي. او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته. دی د اولیه مواد هر شی چې دي د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر سون موادو تیل او غاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي او دا دي دغه سوداګر له برکته.
یعنی ستاسو په باور باید له همدغه افغان سرمایهدارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي، له دوی سره باید ځانګړې غونډه ونشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي؟
دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي. د په نوم د پابلک پرایویټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ کې سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي، ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي، خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې. که حکومت رسمیت پیژندل شوی که نه پیژندل شوی، بیا هم خلکو خوراک ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي. نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي. افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویفت سیستم څخه بهر پاتې دي، او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي، د مالي سیستم د دنیا څخه. نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک او نور اکزم بانکونه. نو په دې خاطر یوازنۍ منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي، او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي، او اوس هم هملته دي، اوس هم تجارت کوي، اوس هم متصنعات تقریبا 3000 کارخانې دي سره د ستونزو، اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات دي شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟
که د حقوقي معنی نه وي، ترکان په معدنو کې ډېر سلري لیوال دي چې هلته کار وکړي، په ساختماني چارو کې، په سړکانو کې، په نور د مسکونی او تجارتي ساختمانو لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري. نو ولې دا حقوقي معنی؟ ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي، او دوی ځینې نور محدودیتونه لري. په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي. مثلا 777 والا چې دي، هغوی د کجکتي بند رغولي دي، په عین زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میګاواټ جوړ کړی دي. هلته ډېر هلې ځلې کوي. اوس هلته د بتونی پای جوړې د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان سره راوستل کېدل، دا کارخانې هم دوی جوړ کړي. نور د لیمک نومېږي، یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې مورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چیرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د افغانستان د مقتدرو ښځو د خورسنګ په نوم د ډلې ځینو غړیو بیا په دغه هیواد کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اعتراض خپل ږغ اوچت کړی. دوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو غوښتنه وکړه. دا هم په دې باب راپور چې د معترضو ښځو په ږغ پیل شي.
زنده باد دیموکراسی،
ژوندۍ دی وی دیموکراسی، ژوندۍ دی وی ازادي، ژوندۍ دی وی د افغانستان اتلې میرمنې.
دا د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورزنګ ځینې غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیا غونډه کړې ده. په هغه ویډیو کې چې دغه غورزنګ غړو پرون ناوخته ازادي راډیو ته ولېږل، لیدل کېږي چې دغه ښځې په یو سرپټي ځای کې سره غونډې شوې دي. دوی غوښتنه لري چې پر طالبانو د نړیوالو لخوا فشار راوستل شي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي.
د نړیوالو سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو غواړو چې د طالبانو ډله چې د افغان جنو او ښځو پر مخ یې ښوونځي، پوهنتونونه، تفریح پارکونه او حتی سینګارځایونه او کارځایونه تړلي وځپي او د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وروسته له هغه چې خزینه فعالان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتلې، د طالبانو لخوا وځپل شوې او ځینې ونیول شوې. اوس دغه ښځې خپلې اعتراضي غونډې په پټه او په سرپټو ځایونو کې جوړوي. څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې نسکور او طالبان کابل ته ننوتل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی وایي د طالبانو لومړیتوب په افغانستان کې پر ښځو د نورو محدودیتونو لګول دي. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو له کبله بندیزونه ولګوي او د افغان ښځو ملاتړ دې وکړي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په وروستیو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخته بشري حقونه رعایتېږي. د بشري حقونو د سار سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو چارواکو پر رسنیو دغه راز د ښځو او نجونو پر حقونو شدید محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم کار نشي کولی او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع شوی او ښځو ته اجازه نشته چې عمومي حمامونو یا هم تفریحي پارکونو ته لاړ شي. طالبانو شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د سرپرست صدراعظم د غوراوي لپاره سلام مشورې روانې دي. په دغه هیواد کې پارلمان د اګست په نهمه مات شو. له قانون سره سم په کار دي چې انتخابات د درې میاشتو په ترڅ کې ترسره شي. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک راپور لري.
صدر ډاکټر عارف علوی په نهم اگست د شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په نهم اگست وویل،
تو رائے صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا.
زه په دې اړه د حزب اختلاف مشر راجا ریاض سره سبا ملاقات کوم. د آئین مطابق په د نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو. سبا لومړی ملاقات دی. په آئین کې درې ورځې مهلت شته. که نه وه بیا به په دوه ورځو کې د پارلمان کمیټي یو نوم خوښوي. که کمیټه هم فیصله ونه کړه بیا به چیف الیکشن کمیشنر په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي. جینگران وایي چې د آئی ایم ایف د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دا دی چې یو اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجزیه‌نگار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختمه شوه نو یو میاشت اضافي میلاو شوه د نوي انتخاباتو لپاره. یو بل عدد کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماری ده د هغې په بنیاد باندې به کیږي نه هغې لپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم از کم یو سل شپږ شلې ورځې. نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوې نو دا ښه ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی زبانی یا چې رضا ربانی کو نوم مخه تراغله د اسحاق ډار نوم مخه تراغله نو داغي په زبانی زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ.
په پاکستان سینټ ته یو قرارداد په منځورو سره د الیکشن کمیشن نو غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک د انتخابات کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجینګران د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. ارے اړه تجینګار ابراهیم سعید مشال لډو ته ویل،
شاید الیکشنز جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ اور ان کو یہ ڈیلے
کی نہیں سی انتخابات پخپل وقت ونه شي او وزن ډول شي. د نوې مردم شماره خبره هم ده. د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که درتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي. وکه په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه غیستو ته پرې نه خدل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني.
اور انٹرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دمر ورلد چې نگران وزیر اعظم لپاره د پیپل پارټی لخوا د پخوانی فارن سیکرټری جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دنه علاوه د خزانه د یو پخوانی وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نومونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د طالبانو د حکومت تکړوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د زرګونو افغان بندیانو د ستنېدو خبره کوي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسدالله لودین کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې یوه لویه برخه خلک بېوزلۍ ته بیول شوي دي. دا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د هغې مقالې سرلیک دی چې پرون پنجشنبه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی، افغانستان د نړۍ د هغو دریو هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو زیات پکې بشري وضعیت نازک دی. د مقاله لیکونکي په باور افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ناوړه بشري وضعیت له اړخه له لومړۍ درجې څخه دویمې درجې ته راغلی. هغه هم ځکه چې د مقاله په ټکو د افریقا په ختیځ کې بشري وضعیت ترنګلې شوی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په راپور کې راغلي دا مهال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونو ته رسېدلی او لیکوال ویلي دا شمیر د تیر کال پرتله 80% زیاتوالی ښیي. وړاندې لولو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او اقلیمي بدلونونو نه یوازې دا چې بنسټونه له منځه وړي بلکې میلیونونه کسان یې له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په خپله مقاله کې د طالبانو هغه فرمان ته اشاره کړې چې له مخې یې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د طالبانو له همدې فرمان وروسته یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې ودرولې او ټینګار یې وکړ چې د ښځو له ګډون پرته خپلې چارې مخته نشي وړلی. د ښځو پر کار د نړیوالو له ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه په خپل دریځ کې کوم نرموالی نه دی راوستلی. له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت دی. دا د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ګورډن براون هغه خبرې دي چې له بی بی سی رادیو 4 سره یې مرکه کې کړي او بریتانوي میرر خبرونه خبرې کړي دي. په مقاله کې د ښاغلي براون په حواله راغلي چې هغه د هاګ له نړیوالې محکمې غواړي چې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلونو په پوره کېدو سره دغه موضوع وارزوي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون د مهال د پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو استازی دی. هغه په دې مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه نقص کړي او هغوی له کار او تعلیم بې برخې کړي دي. د طالبانو مسؤلانو بیا ویلي حکومت د نجونو د تعلیم خلاف نه دی او په خبره یې کله چې شرایط برابر شي بیرته هغوی ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د ښځو او پوهنې فعالان بیا پر طالبانو نیوکه کوي چې ولې د نږدې 2 کلونو په تیرېدو په دې نه دي بریالي شوي چې د نجونو د تعلیم لپاره هغه شرایط رامنځته کړي چې دوی غواړي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سره توی تیر کال یوازې 400 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. دغه خبرې د دغه وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي د سمری په 13 وکړي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه کال کې له 900 ډیر کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 400 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا خبرې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي د زمري په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیان وو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوی. همدارس لبندیانو د کمیسون سره په همغږی او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دي. همدارس د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویلې چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوی افغانستان ته انتقال شوی دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 925,509 کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په خبره له هم 1 میلیون افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونویل چې دا کډوال په خپل خواخ ستانه شوي کې د کوربه هیوادونو لخوا په زور ستانه کړل شوي دي. په دې وروسته کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زور له خپل خاورو وېستلي. پر افغانستان طالبانو واکمنې دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران له لارې ترکیې او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کې دوه لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
مجبور شوم چې ما کډو کو پاکستان ته راغلم. زه 1000 روپۍ کرایه ورکوم. دا د 2 میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکا او ما سره دا کرایه نشته چې زما ته ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه جاړم. ټول شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات خو د راوړي اکل بیشتر بود، د جامعه ترکیه مبشرک شرایط بد زندگی داشته.
شما په ترکیه کې زما لپاره رواني ستونزې ډېرې وې، ډېر بد حالت مې تیر کړ. سره له دې چې اسناد هم ولري، پولیس یې یو شپه دوه شپې بندي کوي، انساني ارزښت دې په لاندې کوي. مجبوره شوم راغلم، ما ویل چې و مړی وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره شریکی کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې دوی له 3 میلیون زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. 12:00 بجې لنډ خبرونه لرو. د بشری حقوقو راپور هم پروګرام وبخشي هم پرې خبرونه کوي. د لشي خصوص کندوز ته مخه کو. د کندوز ولایت یو شمیر بنوال وای سش کال په دې ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کمواله راغله. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د کندوزی بنوالو له قیمتي محصولاتو سره شمیرل کیږي او د دې ولایت په چهاردرې، امام صاحب، قلایزال، دشتیاچی، علی آباد او یو شمیر نورو سیمو کې د بادامو باغونه شته. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتک سره د بادامو ونې یخ ووهلي او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې 1 من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سکالې بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړي، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، یخ هم وه، د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړل. تقریبا 80% بادام یې د باندې وړل.
د یاد ولایت د قلایزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات یې کړی و بادام، او سږ کال حاصلات یې کم دی، بېخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کړي دي، اشنه خرد پروش هم لږ ښه دی، لیکن سږ کال بادام بېخي کم دي. دا یې ورور چې دا سږ کال واورو یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې و یخ چې ووله هغه یخ ورور غنم هم د بینوي وړل، دا حاصلات هم د بینوي په دغه باندې حاصلات یې کم شو.
د کندوز ښار یو ویستونکی عبدالودود چې له 10 کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بدبختانه بگویم کې به اثر
له بعد مرغه د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې